سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبان حکومت پر خزینه سنگارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړه. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر نن رسنیو ته په یو سوالي ویډیو پیغام کې ویلي د هیواد ناوړه اقتصادي وضعیت ته په پام پدې سنگارتونونو کې ډېر لګښت کېده او د زلمی پر کورنۍ ډېر فشار راتلو او ډېرې پیسې ترې اخیستل کېدې او بل دا چې په شرعي توګه دا جایز نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو وخته د زینت لپاره لګول کېږي. هغه ویلي دریم دا ده چې هلته د خزینه و وریځې ویستل کېږي او دا د شریعت سره څرګنده مخالفت دی. د افغان ښځو نجونو په بشري چارو کې د امریکا ځانګړی استازي رینا میری وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر سنګرتونو بندیز د هغو ښځو کارونو ته زیان رسوي چې د کورنۍ و نفقه ګټونکې وي. ملګرو ملتونو ویلي پر سنگارتونونو بندیز به پر اقتصاد منفي اغېز وکړي او له طالبانو یې غوښتي دي چې له دې پریکړې په شا شي. د بشر د حقونو د څار سازمان هم د طالبانو د پریکړې غندلې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او وزارت چارواکو ویلي سنگارتونونو ته یو میاشت وخت ورکړی دی چې خپل سنگارتونونه وتړي. په کاپیسا کې د یو جماعت ملا امام د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې د طالبانو امنیت قومندانۍ وایي تیره پیښه تېره شپه د کوهستان دویمې حصې ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالفتح فیض ازادي راډیو ته تایید کړ چې د محمد ظریف په نوم دیني عالم د هغه لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و. هغه زیاتوي چې د دغې دیني عالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی. د فیض په وینا د دینی عالم د وژنې په تړه او درې څن نیول شوې دي. ځینی ځایي سرچینې چې ځانونه د ازادۍ جبهې غړي بولي دا کوي چې د جماعت ملا امام د طالبانو پلوي وو او د دغې جبهې لخوا پرې برید شوې دی، خو ښاغلی فیض دغه ادعا رد کړه. د امریکا یو با تجربه کار ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دې هیواد پوخنۍ سفیر جیمز ډابنس د یو اتیا کلنۍ په عمر ومړ. ډابنس یو وخت د ملګرو ملتونو د پوخنۍ سرمنشي کوفی انان لخوا په نړۍ کې د ملت جوړونې په برخه کې یو له مخکښو کسانو بلل شوی. جیمز ډابنس یو لسیزه د نړیوال امنیت او دفاعي سیاستونو په برخه کې د راند د څیړنیز انسټیټیوټ مشري کړې ده. هغه د سپتمبر د یولسمې نیټې ترهګریز برید وروسته د افغانستان په شمال کې د طالبانو د مخالفو ډلو لپاره د امریکا استازی وټاکل شو او د 2001 کال په بن کانفرنس کې کلیدي ونډه درلودله. ډابنس د 2001 کال د سپتمبر پر 14 په کابل کې د امریکا سفارت بیا ځلې پرانیست. او د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی ده چې په لاهور کې د باران پر مهال دوه کسان په اوبو کې ډوب شوي دي، درې د رد او برق او درې نور کسان بیا د کورونو د چتونو د راپرېوتو په پیښه کې وژل شوي دي. یاد اداره زیاتوي چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ کسان سخت ژوبل شوي هم دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل طالبانو په افغانستان کې د سنگارتونونو پر سنگارتونونو د بندیز د پریکړې توجیه کړې ده. د چې علتونه یې څه بیان کړي دي دا به درته په راپور کې وړاندې وایو. د افغانستان د سولې د څار اداره وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د وسلو په ځانګړې توګه د امریکایي وسلو د پیرو او پلورو بازار وتړل شوی دی. وړاندې په دې اړه به درته راپور ولرو. همدارنګه د خوړو نړیوال پروګرام دغې راپور ته به هم تم شو چې ویلي دي له افغانستان سره د نغدي مرستو له امله د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغاني بانکونو ټولو ارزښت ثابت پاتې دی. همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې سیلابونه راوتلي دي او همدارنګه د خوارځواکو ماشومانو وضعیت ته به هم تم شو چې د اقتصادي ستونزو له امله هلته کورنیو کې ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. پر مطالب هم درته لرو. منتیان وغواړم
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د طالبانو حکومت پر خزینه سنگرتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عکیف مهاجر د رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت په پام په دې سنگرتونونو کې ډیر لګښت کېده او د زوم پر کورنۍ ډیر فشار راتلونه ځکه یې د سنگرتونونه تړلې دي. ډېرې سره جوخت بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې دا د ښځو په وړاندې یو جنسیتي تبعیض دی. تفصیل به راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سنگرتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یوه خالي سنگرتون د ویډیو په خپرولو سره د بندیز د جنسیتي ځورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگرتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپلې کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړي په خبره دغه بندیز له کوره بهر د ښځو لپاره یو له څو مهم پټنځایونو څخه به له منځه یوسي او افغانستان به په یوه بېرحمه منځوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سنگرتونونو د بندولو حکم په رسمي ډول تایید کړ. په دې ویډیو کې د دغه وزارت ویان محمد صادق حاقف مهاجر هغه زیاتو پیسو ته اشاره کړې چې په سنگرتونونو کې د نوې د چمتو کولو لپاره اخیستل کېدې او ځینې نور موارد د شریعت خلاف بولي.
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې د زلمی په کور باندې ډېر زیات بوج و چې پیسې ترې اخیستل کېدلې. دویم دا و چې هلته د شریعت له اړخه دا جایزه نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو ویښتان دغه د زینت لپاره لګول کېږي. او دریم دا چې هلته د ښځینه وریځې ویستل کېږي چې دا د شریعت سره څرګند مخالفت ده.
د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له درېیمې نېټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگرتونونه د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 12,000 سنگرتونونه فعالیت لري چې پکې شاوخوا 50,000 ښځینه سنگر کوونکي په کار بوختې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سنگر کوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سنگر کوونکې هدیې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سنگرتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري.
زما په شان زرګونه نورې ښځې د خپل کور سرپرست دي. که د یوه نفر کار ترې واخلي، روزي ترې واخلي، یوه کورنۍ وږي پرېږدي، آیا دا عدالت دی؟ زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دا فرمان لغوه کړي.
دغه راز په کابل کې د یوه بل سنگرتون خاونده شکریه سلطانی چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله لار نه لري.
اگر اینا دوکانهای آرایشگاه را بسته
تو دوی سنگرتون خونې وتړي، زه به مې د درې پیغلونو او د زوی مصارف څنګه پوره کوم؟ د زوی د ښوونځي فیس، د کور کرایه او نور لګښتونه څنګه پوره کړم؟ زما خاوند نشته او زلمی زوی هم نه لرم.
په افغانستان کې د ښځو پر سنگرتونونو د بندیز موضوع په تېرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د طالبانو حکومت دی او د دې ورته د نورو بنسټونو غوښتنو ته پام نه دی کړی او تر اوسه یې د ښځو د حقونو د محدودولو فرمانونه نه دي لغوه کړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا د افغانستان داخلي مسایل دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د بشری حقونو د څار سازمان د خزو د حقونو مشر هیدر باروایی لز د کړو سره د طالبانو د جګړې اغیزې په پرڅو افغان نسلونو سورې وغوړوي. اغلی بار پرون چهارشنبه په ټویټ کې له طالبانو سره په بنکې د زده کړو فعال مته ولاوي ساته په اشاره لیکلی چې له هغه څه باندې درې میاشتې راهیسې زندان نه دی خو جرم یې معلوم نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
څوباندې درې میاشتې وړاندې د قلم لارې بنسټ مشر مطیع الله ویسا په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت هغه مهال وویل چې ښاغلي ویسا خپل سري فعالیتونه او د نظام ضد هڅې کولې. اوس چې د ښاغلي ویسا د زندانی کېدو نږدې اووه نوي ورځې پوره شوې، د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مشر هیدربار وایي له زده کړې سره د طالبانو د دغه ډول جګړې اغېز به پر څو نسلونو سوری وغوړوي. هیدربار د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې مطیع الله ویسا له تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو سره بندې دی خو جرم یې څه دی. نوموړي وړاندې لیکلي چې ویسا له ډېرې مودې راهیسې همدا هڅه کوله چې هر افغان ماشوم زده کړو ته لاسرسی ولري. سره له دې چې د مطیع الله ویسا کورنۍ او د بنسټ غړو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې د طالبانو حکومت دی ژر تر ژره مطیع الله ویسا را خوشی کړي او د هغه په بند کې ساتل دوی ته د توجیه وړ نه ده. طالبانو د دویم ځل واکمنۍ راهیسې وخت نا وخت هغه ژورنالستان، مدني فعالان او لیکوالان نیولي دي چې د دوی په وینا د نظام ضد فعالیتونه یې کول. د نیول شویو کسانو له ډلې یو هم لیکوال، شاعر او انځورګر حسیب احراری دی. د نوموړې میرمن فرشته احراری وایي حسیب احراری شپږ دېرش ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. فرشته احراری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې خاوند د طالبانو لخوا نیول شوی په دلیل هیڅ نه پوهیږي. د هغې په خبره له څه باندې یو میاشت راهیسې خپل خاوند سره خبرې او لیده کاتل نه دي شوي.
باید بگویم که مامی لحظه ماست.
زه باید ووایم چې همدا اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شکایتو له ریاست نه راغلم او هغوی ته مې خپل شکایت ورسوه. د دې سره ډېر ځایونو ته مې خپل غږ رسولی، د خپل حق غوښتنه مې کړې ده. له بده مرغه هېڅ یو بنسټ زموږ غږ ته غوږ نه دی ایښی. د خپل اوسمهال په ډېر سخت حالت کې یم. زه له خپل خاوند احراري نه هېڅ احوال نه لرم. شپږ دېرش ورځې کېږي چې هغه په څلوېښتم ریاست کې د طالبانو لخوا بندي دی.
موږ هڅه وکړه چې د ښاغلي ویسا او نورو زندانی شویو کسانو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي و چې نیول شوي کسان د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور زندانی شوي. هغه ادعا چې د دوی د کورنیو لخوا تل رد شوې. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال مطیع الله ویسا، افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر، لیکوال او انځورګر حسیب احراری په ګډون یو شمېر مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین د ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې اوسلوسلیرشتن د ساریو موسمي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د کانګو، ډینګي، شری او شدید اسهالاتو له امله مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې د جولای په شپږمه یې خپور کړی ویلي دي چې په افغانستان کې د 2023 کال په شپږویشتمه اونۍ کې د کانګو، شری، اسهال او ډینګي ناروغیو له امله څلور تنه او د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د همدې کال د جولای تر لومړۍ نیټې یو سل څلیرشت کسان مړه شوي دي. د دې راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د جون میاشتې له 15مې د جولای تر لومړۍ نیټې د کانګو ناروغۍ د 24 پیښو په اړه راپورونه ورکړل شوي چې 15 پی سي آر تایید کړي او د دې ناروغۍ له امله په دې یوه اونۍ کې درې تنه مړه شوي دي. خو د 2023 کال له پایله تر اوسه بیا 422 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې 15 تنه پکې مړه شوي دي. همدا ډول ویل شوي چې په شپږویشتمه اونۍ کې په 211 ولسوالیو کې د شدیدو اسهالاتو د 4023 پیښو راپورونه ورکړل شوي چې یو تن له دې امله مړ شوی. خو د 2023 کال له جنوري د جولای تر لومړۍ نیټې 15,228 تنه پریاخته شوی چې په دې موده کې د دې ناروغۍ له امله 40 تنه مړه شوي دي. د دې ترڅنګ په شپږویشتمه اونۍ کې د شری د 355 شکمنو پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مړینه نه لري، خو د 2023 کال له پیله د رواني جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې بیا د 14,383 پیښو راپورونه ورکړل شوي چې 40 تنه یې له امله مړه شوي دي. په دې ناروغۍ 1.5% له 50 کلونو ښکته ماشومان اخته شوي. همدا ډول په شپږویشتمه اونۍ کې 1,001 کسانو د کووېډ 19 ټیسټونه ورکړي چې له منځه یې د 145 کسانو نتیجه مثبته ختلې ده خو تلفات نه لري. د روان میلادي کال په شپږویشتمه اونۍ کې د ډینګي تبې 15 پیښې بیا ثبت شوي چې ټولې یې په ننګرهار ولایت کې وې. په دې یو اونۍ کې د دې ناروغۍ له امله د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په روان میلادي کال کې بیا په 399 پیښو کې د ډینګي یو ناروغ مړ شوی. په افغانستان کې په ځینو ساري او موسمي ناروغیو د خلکو د اخته کېدو په اړه داسې مهال راپورونه ورکول کېږي چې د هوا له ګرمېدو سره دا ناروغۍ ډېرې شوې دي. د کابل یو اوسېدونکی محمد ولي چې په وروستیو کې د شدیدو اسهالاتو په کولرا ناروغۍ اخته شوی و، ازادي راډیو ته یې وویل د ده تر څنګ ډېر نور ملګري هم په دې ناروغۍ اخته شوي.
کولرا مرض باندې خو دلته خلک ډېر خلک اخته شوي وو، په خپله زه هم په دې مرض باندې اخته شوی وم او دې سره زما د وجود اوبه ډېرې زیاتې کمې شولې، کانګې هم راتللې. تقریبا په یو ورځ کې زه داسې بې حاله کړم چې
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ساري او موسمي ناروغیو په اړه عامه پوهاوی کړی، سیمینارونه یې ورکړي دي او د درملنې په خاطر یې طبي پرسونل ته روزنه هم ورکړې ده. ډاکتران بیا په افغانستان کې د ساري او موسمي ناروغیو د ډېرېدو عوامل د هوا ګرمېدل او نامناسب خوراک او څښاک بولي. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر فریدون زدران وړاندیز کوي چې د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره باید وقایوي تدابیر ونیول شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کوشش وکړي چې هر شی خواړه وار شی ونه خوري، کوشش وکړي صحیح غذا په کور کې پاخه کړي، باسي غذا ونه خوري او مایات ورسره واخلي، خصوصا که اوبه د خراب ځای کوشش وکړي چې دا اوبه وی شوي پس لغنه استفاده وکړي. په دا خاطر چې بعض ځایونه کې چې مثلا هغه څاوه کې د سر نه لري، سرپوښ نه لري، اوبه غیر صحیح چې په دا کې ټول مکروبونه دي، مثلا امکان لري چې دوی په مرض باندې گرفتار بشي.
په افغانستان کې کله یوې خوا ساري او موسمي ناروغۍ ډېرې شوي، بل خوا تر دې مخکې د ځینو سیمو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایتونه کړي چې په وینا یې له دې امله حتی ډېرو عادي ناروغیو هم د ډېر وخت لپاره ځورولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د سولې د څارې د روایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د وسلو په ځانګړي توګه د امریکایي وسلو د پیرو پلور بازار تود شوی دی. په امریکا کې میشت دغه سازمان په راپور کې لیکلي دي چې د امریکایي وسلو ډېر پیر او پلور له پاکستان سره په سرحدي ولایتونو کندهار، هلمند او ننګرهار کې ترسره کیږي او دا کار په سیمه کې د وسلو د خپرېدو خطرونه زیاتوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د سولې د څارېدارۍ خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو د پیر او پلور بازار ګرم شوی دی. په امریکا کې میشت هغه سازمان چې یو نادولتي بنسټ دی په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې د وسلو د پلور ډېره برخه له پاکستان سره په سرحدي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او ننګرهار کې ترسره کیږي. د افغان سولې د څار په راپور کې چې دوی د ساحوي څېړنو پر بنسټ چمتو کړی د امریکایي وسلو لکه M4 او M14 یادونه شوې چې د شپې لیک په کمرو او ترمامترونو سنبال دی. د افغانستان د سولې د څار ادارې لیکلي چې د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي چې د دې مسلې مخه ونیسي، بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جوازونو په ویشلو سره د وسلو د پیرو پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده. د دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزې، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګرۍ پیاوړې کړې ده. د افغانستان د سولې د څار په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړي سر کې د وسلو بیې راټیټې شوې، خو کله چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو پر زیرمو خپل کنټرول زیات کړ، بیا یې بیې لوړې شوې. د افغانستان د سولې د څار ادارې همداراز زیاته کړې چې د وسلو د پیر او پلور، قاچاق او لیږد رالیږد له امله TTP یا تحریک طالبان پاکستان په اسانۍ دغو وسلو ته لاسرسی پیدا کولی شي. راپور زیاتوي چې د وسلو د بازارونو شتون په سیمه کې د وسلو د خپرېدو خطرونه د پام وړ زیاتوي. په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو کارپوهان وایي که د وسلو پیر او پلور دوام پیدا کړي او زیات شي، نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې خلک به له ګواښ سره مخ شي. دوی پر طالبانو تور پورې کوي چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته یې وسلې په سمه توګه نه دي ساتلې. د پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي
بعد از سقوط حکومت جمهوری درکت مقدار زیاد
د اسلامي جمهوریت لړنګېدو وروسته ډېرې وسلې او نظامي تجهیزات او مهمات د طالبانو نورو ډلو په لاس ولوېدې. دا وسلې او نظامي تجهیزات او مهمات په بشپړه توګه ونه ساتل شول. د طالبانو له لورې یو شمېر وسلې او نظامي تجهیزات قاچاقبرانو ته وسپارل شول. دا یوه ګټوره سوداګري ده او د دې مخنیوی اسانه کار نه دی.
این مسئله یک تجارت بسیار سوداور است، جلوگیری از کار ساده هم نیست.
د امنیتی چارو کارپو احمد خان اندر وای
ما میدونیم که کشور ما با کشور همسایه ما سندات خوشکل دارد و
موږ په هیګو له ګاونډیو هیوادونو سره وچې پولې لري او د وسلو مافیا کولای شي چې وسلې د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته ولېږي او آن د سیمې او نړیوالو تر هغه لاسته ولېږي او دا به زموږ او نورو هیوادونو لپاره منفي پایلې ولري. د وسلو د پیرو پلور مافیا د نیولو لپاره باید افغانستان او د سیمې هیوادونو امنیتي او استخباراتي تدابیر ونیسي.
باید میانه افغانستان او کشور همسایه ما اتخاذ کړي.
مومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې ټولو سره سره د سولې د څارېدارۍ په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کور په کور پلټنو له لارې د پخوانیو پوځیانو له کورونو او له هغو قاچاقبرانو څخه چې د طالبانو د جواز پرته یې د وسلو پیرود او پلور کوه ډېرې وسلې راټولې کړې دي.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
اوس به کونړ ته ورشو. د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتوالی سره په کونړ کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټران وایي دوی خوارځواکو ماشومانو ته یو څه غذایی مواد ورکوي، خو تر ټولو اړینو ماشومانو ته د میندو شیدې او نور خوراکي مواد ورکول دي چې ډېری کورنۍ یې نه لري او مشران یې د خوراکي توکو نشتون سره مخ دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په هیواد کې له تیرو کلونو راپاتې د روزګار نشتوالي او غربت له پخوا د خلکو په ژوند بد اغېزه کړې وه، خو د راغلي سیاسي بدلون څخه وروسته د بیروزګارۍ او اقتصادي فقر څپه پسې نوره هم ځواکمنه شوه چې بې وسه کورنۍ نورې هم وځپلې او ډېره بده اغېزه یې په ماشومانو کړې ده. په کونړ کې هم خلک وایي کارونه نه لري او له امله یې خپلو کورنیو ته د اړتیا وړ خوراکي توکي نشي برابرولی او ګڼ ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د وټپور ولسوالۍ بنسټیز روغتي مرکز ته هره ورځ په لسګونو میندې په دې تمه خپل خوارځواکي او بې توانه ماشومان راولي چې کومکي مواد ترلاسه کړي، خوړلو سره یې هډوکو پسې وچو پوستکو کې لږ غوړ پیدا شي او په بدن کې حصه وچلیږي. 34 کلنه جان بیبي یوه له دغو لسګونو میندو ده. وای په کور کې پوره خواړه نه لري، نو همدا لامل دی چې خپل ماشوم ته د اړتیا وړ شیدې نشي پوره کولی او په خوارځواکۍ اخته شوی دی. د جان بیبي په وینا چې له کومې ورځې روغتیایي مرکز زوی ته د خوراکي مواد ورکړه پیل کړې، ورسره یې بدن کې وینه چلیدلې او را ژوندی شوی دی. عبدالرحمن هم دغه روغتیایي مرکز ته خپل خوارځواکي ماشوم راوسته. وایي ډاکټران ورته د ځانګړو ویټامین لرونکو موادو د ورکړې ترڅنګ د ماشومانو د ښه پالنې لپاره اړینې مشورې هم ورکوي او د خوارځواکي ماشوم رنګ یې غوړېدلی دی.
ماشوم می راوسته د خوار دی ډېر دی کاټي ولا ساس کړی دی او مواد لپاره می راوسته مواد ورکوي. اوس څخه بس 15 ورځ باندې 15 ګڼه ورکوي. بس اوس وزن یې ډېر شوی دی، خوشوی دی.
د یاد بنسټیز روغتیایي مرکز مسؤلین وایي په سیمه کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات دی او هر ورځ ورته په لسګونه دغه ډول ماشومان راوړل کیږي چې دوی د ماشوم وزن ته په کتو د پلمپیناک په نوم خوراکي مواد ورکوي. خو د ماشومانو د ښه ودې او له خوارځواکۍ ژغورلو لپاره د مور شیدې او کورني خوراکي مواد ډیر اړین دي. د دغه بنسټیز روغتي مرکز مشر ډاکټر احمد شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ماشومان چې موقعه د یورس اشاریه 500 څخه کمی موږ سره د شدیدې سویتریا په کرایټیریا کې شامل شي د هغه لپاره موږ دلته مواد لرو هغه اوس د وزن پر حساب ورکول کیږي تقریبا یو پاکټ دوه پاکټ درې پاکټ تر څلور پنځو پاکټ پورې یو ماشوم د ورځې اخیستی شي حفظ صحه صحیح باید مراد شي باید تر شپږو میاشتو پورې یوازې یوازې د مور شیدې ورکړل شي نور څه ورنکړل شي بعد د شپږو میاشتو نه تر نهه میاشتنۍ پورې باید متمم غذا ورکړل شي او
ډاکټران وای په ماشومانو کې د خوار زواکۍ د مخنیوي لپاره لازم ده چې ماشومانو ته د ژوند په لومړی شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورکړل شي. له هغه وروسته د مور د شیدو ترڅنګ نور نرم خوراکي شیان هم ورکړي. دې سره یې بدنونه سالم وده کوي، د میکروبونو او ناروغیو په وړاندې د بدن قوت زیاتیږي او د خوار زواکۍ په ګډون له نورو رنځونو هم ژغورل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خورو نړیوال پروګرام وایي له افغانستان سره د نغدي مرستو له امله د بهرنی اسعارو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت ثابت پاتې دی. د دغه راپور له مخې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د هغه مهال راهیسې ثابت پاتې شوی دی چې د 2022 کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې د ملګرو ملتونو لوند د نغدو پیسو لیکت پیل شوی. تفصیل په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د نقدي مرستو بستې لامل شوي چې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول ډالر پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو بیې پیاوړې کړي. دغه سازمان په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال له پیل څخه د روان کال تر مارچ میاشتې پورې افغانستان ته نقدي بستې انتقال کړي. دغه راپور پر بنسټ دغه شان د افغانستان اوسنیو واکمنو چارواکو د بهرنیو اسعارو د قاچاق مخه هم ونیوله او دا د دې لامل شو چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ بای ثابت پاتې شي. په راپور کې دا هم راغلی چې د بهرنۍ اسعار پر وړاندې د افغانۍ د بای ثابت پاتې کېدل د اقتصاد د ودې په برخه کې یو مثبت اګام بلل کېدای شي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د صادراتو اندازه یو څه زیاته شوې او خوراکي توکي او ډبرو سکرو په دې صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د نړیوال بانک د موندنو پر بنسټ افغانستان د 2023 کال په لومړۍ درې میاشتې کې د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې د تیر کال د همدې وخت په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور زیاتوي چې د 2023 کال په لومړۍ درې میاشتې کې د افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات درلودل چې د تیر کال په پرتله 2.5% زیاتوالی ښیي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تل د صادراتو زیاتوالی د زیربنایي پروژو بیا پیل او د پولي سیاست پلي کول د افغانۍ د بیې د ثبات اصلي لاملونه بولي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ثابت پاتې کېدو یو لامل د افغانستان هغه 9.5 میلیارد ډالر ارزي زیرمې دي چې تر اوسه ترې استفاده نه ده شوې. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
ذخایر ارزی افغانستان
د بهرنیو اسعارو زیرمی په خپل حال پاتې دي او هغه اعتبار لیک چې نړیوال اقتصاد د معتبر مالی مرجع څخه د 9.5 میلیارد ډالر د موجودیت پر بنسټ صادر شوی د افغانیو د اعتبار لپاره مهم دی او زموږ د ملي اسعارو ملاتړ کوي. زموږ مالی ملاتړ کم شوی نه دی. که د پاکستان په څیر حالت وي نو زموږ پیسو سقوط کاوه. د 40 میلیون ډالرو کڅوړې چې راځي د افغانستان د پیسو راټولولو او بازار ته د پیسو داخلولو لپاره را مهم دي چې زموږ د پولیس ثبات لامل کېدای هم سي او دویم د وارداتو کمیدل دي او دویم ټکی د وارداتو کمول
دي.
دا مهال د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر تر 8 افغانۍ تبادله کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د افغانۍ د بې د ثبات خبر ورکوي چې د افغانستان د صرافانو ټولنه له افغانستان بهر ته د بهرنیو اسعارو له قاچاق څخه شکایت کړی وو. د دغې ټولنې د مطبوعاتو مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې ایران او پاکستان ته د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالرو قاچاق نه یوازې د صرافانو بلکې د ټول افغان ولس په زیان دی او باید مخنیوی وشي. هغه مهال د طالبانو د کورنۍ بهرنیو چارو وزارت ویلی و چې له افغانستان د ډالرو د قاچاق په تور څو تنه نیولې هم دي. په همدې حال کې ښاغلی زراک له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان بانک هغه پیسې نه پلوري چې تل یې په هیواد کې د اسعارو د نرخ د کنټرول لپاره اعلانوي.
د خبری خبرونه پای ته راورسیدو. په دوه منیمای کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. دغه پروګرام درته خبرو خو تر دې وړاندې ورزو لاندې خبرونه ده.